زبان ها وای وای کسی نمی وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې دوهمه نیمایي د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د افغان حکومت د کابینې په وروستیو بدلونونو څرخي. په دې بحث کې دا موضوع څېړل شوې چې آیا وزارتونو او د ملي امنیت ریاست د نوي معرفي شویو کاندیدانو په مسله کې پوهه او مسلک په پام کې نیول شوی او که کرزي له مصلحته کار اخیستی. دغه راز اورې چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان عسکرو لخوا پر ناتو ځواکونو وروستیو بریدونو ته په پام سره د نویو سختو پلټنو په ترڅ کې سلګونه مشکوک عسکر نیولي یا له لیکو ایستلی دي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات د چین او روسیې له هغه دریځ څخه خواشینی دی چې په سوریه باندې د ملګرو ملتونو د سختو بندیزونو لګولو په کار کې له امریکا او متحدانو سره نه درېږي. ایران دوه تنه آذري شاعران چې په می میاشت کې د جاسوسۍ په تور نیولو خوشې کړل. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، قسیم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
د سلام پر وړاندې کولو سره پام وکړئ د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونو ته. د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي د افغان پوځ په لیکو کې د مشکوکو کسانو د پیژندنې هڅې پیل کړي، او د ننګرهار په دور بابا کې د پرونی حملې د مرګ شمېر شاوخوا نوي کسانو ته لوړ شوی. دا هم بشپړ خبرونه. د دفاع وزارت وایي چې د افغان پوځ په لیکو کې د مشکوکو کسانو د پیژندلې لپاره استخباراتي هڅې ډېر کړې دي. د دې وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمي د چهارشنبه پر ورځ ویل دغه هڅو هدف دا دی چې د ملي پوځ له لیکو څخه پر نړیوالو سرتیرو د وسلوالو د حملو مخنیوی وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې پر بهرني ځواکونو حملو په ملي او نړیواله سطح اندېښنې راپورته کړي دي. په دې اړه جزئیات وروسته اوري. د ننګرهار د دور بابا پولیسوالۍ کې د شهید ځانمرګ برید لامل د مړو ټپیانو شمیر شاوخوا نوي تنو ته ورسېد. دغه ځانمرګ برید پرون شاوخوا درې بجې په یاد ولسوالۍ کې د یو قومي سپین ږیري د جنازې د مراسمو پر مهال سوی. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی وایي چې د وروستیو شمیرو له مخې په دغه پیښه کې ټول 25 تنه وژل شوي او شاوخوا 16 تنه نور ټپیان سوي دي. تر دې دمه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په پېښه کې طالبان لاس نه لري. د هلمند د موسی کلا پر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو برید شانسو د ولایت د مقام څخه په رالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې وسلوال طالبانو غوښتل د درنو او پرله پسې بریدونو په ترڅ کې د هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ ونیسي چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ سول او درنه مرګ شوبله ور واوښتله. او د کندز امنیتي چارواکي وایي چې په چاردری ولسوالۍ کې د ماین چاودنې نن د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان وواژه. د کندز امنیه قومندان سید سرور حسینی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په پیښه کې یو سیمه ییز قومندان او د هغه ملګری وژل شوی او څلور سیمه ییز پولیس ټپیان شوي دي. طالبان ذبیح الله مجاهد د پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د کورونې خبرونو پای سیمه ییز او نړیوال خبرونه جنقه الکوزه یوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي متحده ایالات د چین او روسیې له هغه دریځ څخه غواښنی دي چې په سوریه باندې د ملګرو ملتونو د سختو بندیزونو لګولو په کار کې له امریکا او متحدانو سره نه درېږي. کلنټن نن په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل موږ د روسیې او چین د هغو اعمالو له امله خواشینی یو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سختو بندیزونو د تصویب مخه نیسي. کلنټن د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ ژی چی سره له خبرو او کتنې وروسته وویل ډیپلوماټان د سوریې د شخړې د حق ختمولو لپاره د فشار اچولو په نورو لارو بحث کوي. یانګ وویل چین د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد د نوي استازي لغزر ابراهیمی د منځګړتوب د هلو ځلو بشپړ ملاتړ کوي. ایران دوه تنه آذري شاعران چې په مې میاشت کې د جاسوسۍ په تور نیولي ول خوشې کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي دا دوه تنه شاعران د سې شنبې په ورځ په تبریز ښار کې د آذربایجان قونسلګرۍ ته حواله شوي دي. د شاعرانو خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي تمه ده چې خوشې شوي کسان به د پنجشنبه په ورځ باکو ته ورسیږي. تیره میاشت ایرانی خبری رسنۍ ویلي وو دغو دوو آذري شاعرانو د آذربایجان له استخباراتو سره تړاو درلود او په ایران کې یو شمېر مخالفان بلتون غوښتنې ته هڅول. د ایران او آذربایجان ترمنځ په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی او آذربایجان د روان کال په سر کې 22 تنه ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولي ول. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما میرمن میشل اوباما د څلورو نورو کلونو لپاره د جمهور ریاست په څوکۍ باندې د خپل خاوند د پاتې کېدو د ملاتړ قوي وینا وکړه. د سیشن په شپه په نارت کارولاینا ایالت کې د ډیموکرات ګوند د کنګري د لومړی شپې د غونډې د پای په وینا کې میشل اوباما د خپل خاوند ستاینه وکړه او د باور وړ شخص یو بایله.
I love my husband even more than I did 4 years ago. Even more than I did 20.
پما زما خاوند څلور کالو مخکې وخت نه هم زیات ګران شوې ده. حتی ل درې وشتو کالو مخکې چې موږ د لومړي ځل لپاره سره کتلی ول. اجازه راکړې درته وایم چې ولې د پما زکه ګران ده چې ل یاد یې نه دی وته لیکار څنګه پیل کړو ول. موږ باید په بارک باندې باور وکړو هغه څه سره ورسوي چې ژمنې کړې ده حتی سخت کارونه. دا نوومبر د شپږمې جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې به د اوباما په مقابل کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید او د ماساچوست ایالت په خوانی والی میت رامنی ودرېږي. په وروستیو نظر پوښتنو کې څرګنده شوې چې باراک اوباما له میت رامنی څخه یو څه مخکې دی. ناتو وایي تمه ده چې عمومي منشي اندرس فوګ رازموسن ارمنستان ته د خپل دوه ورځني سفر په جریان کې د هیواد له مشرانو سره وګوري. د رازموسن سفر نن پیل شو. د ناتو عمومي منشي په داسې حال کې ارمنستان ته سفر کوي چې د آذربایجان سره د دې هیواد ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف د دې هیواد یو پوځي افسر چې په 2004 کال کې په هنګري کې د یو ارمني پوځي د قتل په اړه په عمري بند محکوم او آزاد کړ. هنګري د آذربایجان پوځي وروسته له هغې باکو ته حواله کړ چې چارواکو ورته ډاډ کړ دو عمری بند سزا به ور باندې عملي کیږي. له جاپان څخه راپورونه وایي د هیواد حکومت د چین د ختیځ سمندر د لانجمنو ټاپوګانو د پیرلو معامله کړې ده. چارواکو دا مسله نه ده تایید کړې خو راپورونه وایي د جاپان مهمو خبري رسنیو خبره کړې دي. د ټاپوګان چې په جاپان کې د سینکاکو او په چین کې د دایو ټاپوګانو په نامه یادیږي د 13 اپریل میاشت کې هغه مهال لانجه راپورته شوه چې د توکیو والی د دې ټاپوګانو د پیرلو اعلان وکړ. جاپان په دې ټاپوګانو واک لري خو چین او تایوان هم د ملکیت ادعا کوي. د کېدو خبري اژانس د څرګندو حکومتي چارواکو له خولې لیکي حکومت به د 5 ټاپوګانو څخه د 3 د پیرولو لپاره شپږ میلیون ډالر ورکړي. اژانس وایي په دې اړه د دوشنبه په ورځ له جاپاني مالک سره معامله شوې ده. د امریکا متحده ایالات وایي د بحرین د استیناف د محکمې لخوا د 13 مخالفو فعالانو د سزا د تایید له امله چې د شاهي نظام د ړنګولو په تور تورن دي سخت خواشینی دي. د سې شنبې په ورځ د بحرین یوې محکمې 13 شیعه فعالانو ته د 5 کلونو او عمري بند ترمنځ سزا تایید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند پاتریک وینټریل له بحرین څخه بټینګ غوښتي چې د عادلانه محاکمې او مدافع وکیلانو ته د لاسرسۍ په ګډون بندیانو ته د شفافې عدلي عملیې د برابرولو لپاره د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی د بندیانو د سمدستي خوشي کېدو غږ کړی او د محکمې حکم یې ظالمانه بللی دی. د بحرین ستر مخالف ګوند وایي د محکمې حکم د سیاسي تعقیب او جعلي عدالت ښکارندوی دی او د بحرین لپاره یوه توره ورځ ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان عسکرو لخوا پر ناتو ځواکونو وروستیو بریدونو ته په پام سره د نویو سختو پلټنو په ترڅ کې سلګونه مشکوک عسکر نیولي یا له لیکو ایستلي دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان وایي چې د افغانانو لخوا د طالبانو پر ضد له پاڅون کوونکو سره د وسلو مرسته هم کولای شي. د ننګرهار په دوربابا ولسوالۍ کې د تېرې ورځې د ځان وژونکو حملې د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. دغه راز اوري چې په لشکرګاه کې د بېوزلو نجونو لپاره د مسلکي زده کړو یو کورس پرانیستل شوی دی. نجونې له دې کورس ډېر راضي دي.
دلته خیاطي مې کوله رالم ځان په خیاطي کې واچوم باره خالص ورم د مکتب خالص ورم اطمینان راپسې و شاو خار راپسې و هیڅ څوک مینه دل نه.
د خبرونه دوهمه نیمایي مو د دې اونۍ بحث ځانګړې شوې ده. بحث هم د افغان حکومت کابینې په وروستیو بدلونونو څرخي او په دې بحث کې اوري چې آیا وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ته د نوي معرفي شو کاندیدانو په مسله کې پوهه او مسلک په پام کې نیول شوی او کرزی له مصلحته کار اخیستی.
زه فکر کوم بیا کرزی صاحب خپلو دواړو انډیوالانو سره یا شریکانو سره د دولت چې وی فهیم صاحب دی او خلیلی صاحب دی دوی سره مشوره کړې ده او هماغه کسان هماغه په څیرې بیا و د شجرګې ته معرفي کړي دي.
رازو ده خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې وویل، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان پوز په لیکو کې د مشکوک کسانو د پیژندنې لپاره استخباراتي هڅې ډېرې کړې دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي نن د دغو هڅو وویل چې هدف دا دی چې د ملي پوز له لیکو څخه په نړیوالو سرتیرو د وسلوالو د حملو مخنیوی وکړي. د افغان امنیت ځواکونو په یونیفورم کې په بهرنیو ځواکونو حملو په ملي او نړیواله سطح ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي دغه استخباراتي فعالیتونه هغه وخت بریالي کېدای شي چې د استخباراتي ادارو ته پوره واک ورکړل شي. په دې اړه راپور لرو، خو مخکې له دې چې دا راپور در واورو، نن کابل د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو په سطح د همکاریو د څلورمې غونډې کوربه دی. همداسې بل کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، راته مهرباني ووایه چې دا غونډه پیل شوې او په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې؟
بلې، سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن په کابل کې د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د ګډ کمیسیون څلرمه غونډه وه چې لپرون رئیس د غونډه پیل شوې وه او نن پای ته ورسېده، یعنې دوه ورځنۍ غونډه وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د دې غونډې مشري کوله. دوی دواړو له غونډې څخه وروسته د خبریالانو په وړاندې را سرګند شول او په بیلابیلو مسایلو یې خبرې وکړلې. دواړو د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې په دې غونډه کې پر اقتصادي همکاري او سوداګریزه پراختیا، پانګه اچونه، ترانسپورت او پر نورو اقتصادي مسایلو خبرې شوې دي. دواړو هیوادونو ترمنځ دواړو د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار وکړ چې د چابهار بندر د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او دغه راز د ایران لپاره. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی وویل چې ایران چمتو دی چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په اقتصادي برخو کې همکاري وکړي. علي اکبر صالحی د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران تیار دی چې د سولې په پروسه کې له افغانستان سره مرسته وکړي او د طالبانو لپاره په ایران کې کایو طالبان ترې غوښتنه وکړي دفتر پرانیزي، علي اکبر صالحی وویل چې ایران چمتو دی چې د افغانستان د امنیت لپاره هر راز مرسته وکړي، خو د شرط او خود کچېر افغانستان وغواړي د سولې پروسه کې له ایران څخه د همکاري غوښتنه وکړي.
دفتر برای طالبان یک اصلی است که همگان پذیرفتن، عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها. اگر هم مسئله ای باشد که در ارتباط با امنیت داخلی افغانستان باشد، یقین بدانید ما با هماهنگی با عزیزان افغانی خودمون عمل میکنیم. هر آنچه که به مصلحت دولت افغانستان و مردم افغانستان باشد، ما هر آنچه که بتوانیم در جهت عرض کردم صلح و ثبات و افغانستان قدم برداریم، در اون راستا برمیداریم.
علی اکبر صالحی دغه راز هغه راپورونه او اوازې په ټینګه رد کړي چې ګوند ایران د افغانستان په لویدیس کې په هرات، نیمروز او فرا ولایتونو کې په ځانګړي توګه په ناامنیو کې په یو ډول لاس لري، یا ناامنیو ته لمن وهي او یا هم د افغانستان له وسلواله مخالفانو سره کومک کوي. په عین حال کې محمد اسماعیل قاسمیار د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار له ازادي راډیو سره څو دقیقې مخکې په مرکه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان غونډي هیوادونه په ځانګړي توګه پاکستان او ایران ډیر څه کولای شي، او کچېره دوی وغوړي صادقانه همکاري په افغانستان کې له افغانستان سره وکړي.
همکاری کشورهای همسایه و درب دیوال ما در آوردن یک صلح پایدار در افغانستان خیلی مؤثر است و خیلی مهم است. ما به دیده قدر می‌بینیم که همسایه های ما همکاری صمیمانه صادقانه داشته باشند و فکر که تسهیلات فراهم بکنند.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی په داسې حال کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکاریو خبره کوي چې ایران په د افغانستان د ځینو حکومتي چارواکو او په نړیواله سطح کله ناکله په دې تورن شوی دی چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو سره همکاري کوي، او په یو ډول سره د افغانستان په ځنګړې توګه لویدیځ سیمې ناامنی کړې دي. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د یو خبریال د دې پښتنې په جواب کې چې پر ایران د نړیوال ټولنې په ځنګړی توګه د امریکا لخوا اقتصادي بندیزونه لګول شوې دي او افغانستان له ایران سره په اقتصادي راکړه ورکړه کې د بندیزونه په نظر کې نیسي او که څنګه زلمی رسول ویل چې افغانستان دغه مسایلو ته متوجه دی او هر هغه کار او هر هغه عمل کوي اقدام کوي چې د افغانستان په ګټه وي. زلمی رسول په لنډول هم دومره ځواب ورکړ او ویل چې په دې برخه کې به له هغو هیوادونو او امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي چې پر ایران بندیزونه او تحریمات وضع کړي دي.
بله نسیم شفق لطاسونه مننه چې د ایران او افغانستان د اقتصادي همکاریو د څلورمې غونډې له وروستي حاله مو خبر اوریدونکو خبر کړه. دا غونډه نن په کابل کې جوړه شوې ده او پکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی او د افغانستان لخوا هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ګډون کړی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
او سم هغه مخکنی موضوع ته مخه کوي. مخکې مو ویل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان پوز په لیکو کې د مشکوک کسانو د پیژندنې لپاره استخباراتي هڅې ډېرې کړې دي. د وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی نن ویل دغه هڅو هدف دا دی چې د ملي پوز د لیکو څخه پر نړیوالو سرتیرو د وسلوالو د حملو مخنیوي وکړي. د هغه په وینا د پوز د لیکو څخه سلګونه کسان استل شوي یا هم نیول شوي دي. په اړه نور حال کابله د ازادي راډیو خبريال معصوم میوان پرپور کې
د دفاع وزارت سلګونو هغو کسانو د نیولو او یا د پوز د لیکو د سلو خبر ورکوي چې شک پرې کې دي شایي له خپل یونیفورم څخه په ګټه اخیستنې به پر نړیوال ځواکونو حملې وکړي. د دفاع وزارت بیان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل چې د دغو کسانو له پیژندل کېدو سره پر بهرني سرتیرو د حملو خطر هم کم شوی دی. ښاغلی عظیمی وویل چې په دې اړه د څېړنې روانې دي.
بعد از اینکه یک مقدار خارصات هم از غلط طبي برآمده چندین ماه قبل به این طرف
وزارت تر هغه چې لسو میاشتو دغه ډول پیښې ډېرې شوې. د دفاع وزارت په خپلواک او ګډه توګه لوو میاشتو راهیسې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. دغه څېړنو له مخې مونږ وکولای شوای چې د یو شمېر خلکو په اړه اسناد پیدا او وینیسو. دوی اوس په زندان کې دي. پر یو شمېر نورو شک لرو خو په اړه کافي اسناد نشته. زموږ څېړنې په جدي ډول روانې دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ورسره تر هغه په دې اړه د خپل استخباراتي فعالیتونو د ډېرېدو خبرو کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې پر نړیوالو پوځیانو حملې ډېرې شوې او افغان او نړیوالو چارواکو هم په جړندښنې وشولې. افغان او نړیوالو چارواکو دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د جدي هڅو غوښتنه وکړه. د ایساف ځواکونو چارواکو دوی ورځ مخکې په کابل کې خبري اعلان وویل چې پر نړیوالو سرتیرو د افغان سرتیرو لخوا د حملو د مخنیوي لپاره د افغان لوري سره خپل استخباراتي معلومات ډېروي. د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان دغه ډول پیښو ډېر مسؤلیت پر نړیوالو اچوي، ځکه دوی په خبره د ملي اردو او پولیسو شمېر ته پام وکړ نه د غوی پیژندګلوی ته. د دغه په هن لړل امر لامان لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د استخباراتي هڅې هغه وخت بریالي کېدای شي چې استخباراتي ادارو ته ډیر واک ورکړل شي.
زه بیا هم په باندې باور لرم هغه صورت باندې چې دوی حقیقتا د کشفي او استخباراتي څنګه ته د منګه صلاحيت زیات ورکي، امکانات کاري زیات ورکي او دوی برلاسي به په خپل کار کې بیا هم د احمد او د محمود د کلام او یا د اوامر لاندې نه
د راپور نه لمخې تر روان کال پیل تر دې دمه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر نړیوالو سرتیرو څخه باندې ډیر شاملې سوي او تر څلوېشتو ډیر نړیوال سرتیر پکښ وژل سوي. د امنیتي چارپوهان وایي که د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د وسلوال مخالفینو او د سیمې د هیوادونو د استخباراتي کړۍ د نفس مخنیوي په شډول ونه سي نو پر افغان امنیتي ځواکونو به په ملي او نړیواله کچه بې باوري ډېره سي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
و امریکا چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان پوز په لیکو کې د مشکوک کسانو د پیژندنې لپاره استخباراتي هڅې انګړندې کړې دي. بل خوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن ویلي د افغانانو له غوښتنو سره سم د طالبانو پر ضد پاتلون کوونکو ته وسله هم ورکول کېدای شي. جان الن دا خبره د امریکا فارن پالیسي مجلې سره په یوې تفصیلي مرکه کې کړې. هغه دغه راز د افغانستان د جګړې په اړه هم یو لړ څرګندونه کړې چې جزئیات به د مشال رادیو د خبريال عبدالحی کاکړ په راپور کې واورو.
د امریکا فارن پالیسی مجلې خبریال ګارډن لوبولډ په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن سره د امریکا په کابل کې د اگست په 9 نیټه کړي. نوموړي زیاتره خبرې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاسون پاړه کړي، خو د دې ترڅنګ په دې هیواد کې د یاغیانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات ورسره د اتحادي ځواکونو کومک په جنوبي برخو کې کاروایانو او پر حقانی شبکه هم شغیدلې دی. نوموړي په افغانستان کې د طالبان پر ضد ولسی پاڅون یو ډېر مهمه موقع بللې. د دې پوینا په دې کې د غزنی د اندړو پاڅون ډېر څرګند دی. خو د نورستان، کامدیش، وردګ، غور او د شان فاریاب هم د پاڅون په حال کې دي. جان ایلن زیاته کړه دا ټول پاڅونونه ځای دي او د په دې اړه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې دي. د دې پوینا دوی اوس د دې څېړنه کوي چې آیا دا قبایلي پاڅونونه دي که توکمې زدي او کومې وجې د دې لامل ګرځېدلي او آیا د دې ممکنه حل څه دی. خو جنرال جان ایلن په ډاګه کړی چې که دوی له پاڅون کوونکو سره څه کول او غواړي هغه به د افغان حکومت له لارې کوي. د نوموړي په وینا افغان حکومت له هرې سیمې سره د نوکریو ورکولو، سکولونو جوړولو، صفا اوبو ورکولو یا کلینیکونو د جوړولو په شکل کې مرسته کولای سي. خو کله چې له جنرال جان ایلن وپوښتل سو چې آیا په مرستو کې وسلې ورکول هم شامل دي، نو نوموړي وویل هو شامل دي، خو د دې فیصله به افغانان کوي. د طالب یاغان پر ضد عملیاتو په اړه جنرال جان ایلن وویل چې افغان ځواکونه د اتحادي ځواکونو په مرسته زیاتره کاروایي کوي او دوی لا اوس هم مرستو ته ضرورت لري. د دې په خبره دوی پوره شمیر عسكر نه دي برتي کړي او شایي 15 یا 16 نور عسكر برتي کولو ته ضرورت ولري. د دې ترڅنګ بهرني ځواکونه به د افغان عسكر صلاحيت نور شکوي او ډېر زیار به باسي چې دوی پایښت ولري او ورتیاوی پر لپسې پیاوړي وساتي. له جنرال جان ایلن کله د پاکستان د اثر او نفوذ پاړه وپښتل سو نو د حقانی شبکې پاړه خبري وکړي. نو موږ ول د پاکستان نفوذ ډیر موثر دی. د دې په خبره حقانی شبکې اوس هم ډیره فعال ده او نظر ور باندې ساتل ډیر ضروری دی. د دې په خبره د روایتي قوتونو او ځنګړو کاروایانو لالاري څه کامیابی ترلاسه کړي او په دې نشته کې په کابل کې لوی برودونه نه دي سوي. د فارن پالیسی خبريال جنرال جان ایلن پښتلې چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر پاړه ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیز کول ورکوي. نو د په جواب کې ول چې د نومبر تر نیمای پورې به دا کار وکړي. د دې په خبره په وړاندیز کې به د یاغیتوب، د افغان ځواکونو د صلاحیت او د عملیاتو جاج اخلي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان آلن د وروستیو څرګندونو په باب مو راپور واورید. جان آلن له فارن پالیسی خبرونې مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د ائتلافي ځواکونه چمتو په دې غور کوي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد له پاتون کوونکو سره د وسلو مرسته هم وکړي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې پاتون کوونکو مشرانو ویلي چې له هغه مهال راهیسې چې دوی په سیمه کې د طالبانو پر ضد راپاڅېدلي هیڅ یو لوري ورسره مرسته نه ده کړې. له یوې لنډې دمې وروسته اورې چې میدان وردګو په ولایت کې دولتي چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په وروستیو عملیاتو کې افغان او پاکستاني طالبانو ته ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د میدان وردګ ولایت دولتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز کې افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات کړي چې په پایله کې ولستن افغان او پاکستاني طالبان مړه او ټپیان شوي. چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوال طالبانو وسلې او موټر سایکلونه هم په لاس ورغلي. په اړه نور حال زموږ د همکار سید شاه سقیم په راپور کې.
د میدان وردګو دولتي چارواکي وایي چې 13 ورځ بهرنیو او افغان سرتیرو د دغه ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې په پایله کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په وژلو شویو وسلوالو کې د روح الله په نامه یو تن جنگي قومندان او 2 تنه پاکستانیان هم شامل دي. د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد وایي چې دغه عملیات د میدان خر په ملاخېلو، کوهنه خمار او کوټه شرو په سیمو کې شوي دي. د وای د عملیات تو پر محل د وسلوالو موټر سایکلونه او وسلې هم دوی ته په لاس ورغلې دي. د دې خبره د عملیاتو پر محل افغان او بهرنیو سرتیرو ته کوم ځان زیان نه دی اوخته.
میدان وردګ ولایت مرکز اړوند میدان خر د ملاخېلو د خمار په دې شرکی سیمو کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو لخوا چې افغان ځواکونه رهبری مشي کول عملیات پیل شو. تقریبا مازیګر پورې دوام وکړ. په دې عملیاتو کې د یو طالب کمانډان او د دوه پاکستانی طالبانو په ګډون باندې ولس کسان ته مرجول وخته چې په دې کې دوه کسان وژل شوي دي او 15 کسان ټپیان شوي دي. په دغه عملیاتو کې ځینې وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي.
تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. وړمشپه هم میدان وردګو ته څیرمه د غزنی ولایت په دوه ولسوالیو کې افغان سرتیرو د عملیاتو پر مهال یو لستانه طالب وسلوال وژلي او درې نورې ژوبل کړي وو.
له میدان وردګو ننګرهار ولایت مخه کوي. د ننګرهار دور بابا په ولسوالۍ کې د تیرې پیښې د تیرې ورځې د ځان وژونکو حملې قربانیان ویل کېږي تر یو کم سلو پورې رسیدلي چې ډېر ټپیان په روغتونونو کې معالجه کېږي. په دې اړه نور جزئیات له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري په راپورټ کې.
د ننګرهار د دور بابا په ولسوالۍ کې د شوي ځانمرګي برید له امله د مړو او ټپیانو شمېر 99 تنو ته ورسید. د ځانمرګي برید تیر ورځ له غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د یادې ولسوالۍ د تورلاله په هدیره کې د یو قومي سپینګری د جنازې د مراسمو پر مهال وشو. د دور بابا ولسوال همیشه ګل چې په خپل هم په شوي ځانمرګي برید کې ټپي شوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه پیښه کې 25 کسان وژل شوي چې اتلسې د همدې ولسوالۍ استوګندي او پاتې نورې له نورو سیمو څخه د جنازې په موخه راغلي کسان دي. وزل شو په ډله کې مشر زوی او په ټپیانو کې ورور شامل دی چې په خبرې ټپونی جوړ دی.
ما یو زی مشر زی مو سي شو ام په ورور ما ځخمي ته ځم کې هم سخت دی. یار سر زنی دې قریب شوې چې سندمو کې دې ځای کې دا په خینه راکته کړ ټول موجود مړ کې په حواله کې موږ د سر پټ نستا سي شو دا چې وړه سر ته پټ نستا اګل خلم کې مړ سي مو خلم کې مړ زنی خلو خلا کوم کې مړ
د ولسوال په خبره اوس د مړو دقیقه شمیره ځکه نه ده معلومه چې جنازې ته له نږدې سیمو او نورو ولسوالیو نه هم ډیر خلک ورغلي وو. د ده په خبره د پیښې پر مهال په چاودنه کې چې څومره مړي شوي هماغه وخت سره خلکو خپلو سیمو ته وړي دي. همیشه ګل وایي د مړو او ټپیانو شمیر شاید تر سلو هم واوړي. په همدې حال کې د ننګرهار روغتیایي چارواکي د ټپي شوو کسانو د شمیر د زیاتوالي خبره کوي او په خبره یې په ټپیانو کې هم دوه تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په جلال آباد کې د مرکزی روغتون مشر ډاکټر همین زهیر وایي چې د پیښې سیمې دوی ته ټول څلور او یا ټپیان ورول شوي دي. د وایي ټولو ټپیانو ته پر وخت روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي چې په خبرې اوس د ډیرو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی.
تقریبا شہیدان وخیم حالت سره راغلی صدری جرحیز باقی زخمیان ان شاء اللہ خدمات وقت رسی دلی اور اس زخمیان حالت کریوان پخن اور تقریباً خارجن
دسمی دخل کو خبر دغه جنازې ته د حمدی ولسوالۍ سربیره له نورو سیمو هم په سلګونو خلک ورغلي وو چې پریزان مرګي برید شو. تر دې دمه د دې پیښې پرچا پر غاړه نه اخیستي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې هیڅ وسلوال طالب لاس نه لري.
د اونۍ باس د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورې د افغان حکومت د کابینې په وروستیو بدلونونو څرخي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې هغه نجونې چې زده کړې نشي کولی د نجونو د لیسې په ورکشاپونو کې د لاسي صنایعو کمپیوټر او نورو مسلکونو زده کړې کوي. په دې مسلکي ورکشاپونو کې داسې ښځې هم شته چې پخوا به یې سوداګري کوله خو اوس په یوازې سر توانېدلي چې خپلو کورنیو ته نفقه او نور مواد برابر کړي. د دې ورکشاپ په اړه نور حال له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي په راپور کې.
دلته د لشکرګاه شهر د انجونو د لیسې په انګړ کې شاوخوا 1500 انجونو ته د مسلکي زده کړو یو ورکشاپ جوړ شوی دی. دا وخت د هغوی د تفریح دی. په دې انجونو کې اکثره وایي مور او پلار ورته په ښوونځي کې د زده کړې اجازه نه ورکوي، خو د لاسي صنایعو کمپیوټر دغه ورکشاپ ته اجازه اخیستې ده. زما مشکل دا و چې درس ویلو ته مې اجازه نه درلودل، په کور کې هم بیکاره وم، خو دلته راغلم په دې ورکشاپ کې شامل شوم او خیاطي زده کوم او دغه ښځو څخه چې بیکاره دي غواړم راسي او دلته مسلکي زده کړې ترلاسه کړي. دا د هلمند په کچه د خپل ډول مخې لومړی لوی ورکشاپ دی چې ښځې پکې مسلکي زده کړې کوي. په دغو ښځو کې ځینې داسې دي چې په یوازې سره خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي. بیبی شیرین د ویډ ولس کسیز کورنۍ مشره ده. هغه د برتانیا په مرسته دغه جوړسي ورکشاپ ته په دې موخه راځي چې مسلکي زده کړې وکړي او ورسته اولاد ته د ډوډۍ او کالیو د برابرولو جوګه سي.
دلته خیاطي مې کوله، رالم ځان په خیاطي کې واچوه، بالا خالص ورم، د مکتب خالص ورم، اعتماد را پسې و، شا و خاره پسې و، هیڅ څوک مې نه دل، نه مې ورور دلو دی، نه مې پلار دلو دی چې ما خبر وکړي.
و موږ مجبور یو، اعتماد مو غیرته لیدل، کشنان مو غیرته لیدل. موږ ډیر خوشاله چې موږ په دغه کار کې شامل یو. موږ خپل کار وکړو، موږ ډیر ځینې خوشاله، موږ ډیر ځینې راضي یو په دغه کار سره چې موږ شامل. کړی مردې درولې مردا کار چې زده کوم خپل مشمن پسات مشپل مشمن ته ګټه جیندې وو روزیر رسیر وینې پر دغه رقم را رسیر چې خپل مزوري خپل خواري کو او ورودی خو ته نور قدرت موږ نه لرو نه موږ نور شی لرو چې موږ په ځان وایې په وسات
پری ورکشاپ کې انجینر او شجه د خامک دوزی کمپیوټر انګریزي ژبه او د لاسي صنایع په نورو برخو کې زده کړې کوي د دې روزنیز پروګرام مسؤلین وایي د کمپیوټر او انګریزي ژبه په برخه کې په کافي اندازه مسلکي شجنه شوونکي نه لري ځکه نو نارینه شوونکي مرسته کوي
په لشکرګاه کې د انجینر لپاره د مسلکی زده کړو د ورکشاپ راپور په بشپړ توګه خبر نه شو خو زموږ په نور خبرونو کې به واورې ځکه دونیمی بجی دی او د لندو خبرونو وارده جنقه الکوزی د افغانستان او نړۍ د سات د خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوسټ پولیسو کې د مشکوکو کسانو د پیژندنې لپاره استخباراتي هڅې پیل کړې دي د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی نو ویل د دې کار هدف د ملي پوځ لیکو څخه په بهرنیو سرتیرو د حملو مخنیوی دی د ننګرهار د تور بابا پولیسو والی کې د پرونی ځان وژونکو حملې له امله د مړو ټپیانو شمیر شاوخوا نوي ته ورسید د ننګرهار د والی وایي احمد ضیا عبدالزی وایي چې د ورستیو شمیرو له مخې په حمله کې 25 تنه وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي د هلمند ولایت په مساقله ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو برید شند شو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي متحده ایالات د چین او روسیې له هغه دریڅ څخه خواشینی دي چې په سوریه باندې د ملګرو ملتونو د سختو بندیزونو لګولو په کار کې له امریکا او متحدانو سره نه درېږي ایران دوه تنه آزري شاعران چې په مې میاشت کې د جاسوسۍ په تور نیولي ول خوشې کړل د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما مېرمن میشل اوباما د څلور ورو کلونو لپاره د جمهوري ریاست په څوکۍ باندې د خپل خاوند د پاتې کېدو د ملاتړ قوي وینا وکړه ناتو وایي تمه ده چې عمومي منشي اندرس فوغ رازموسن ارمنستان ته د خپل دوه ورځني سفر په جریان کې د دې هیواد له مشرانو سره وګوري د رازموسن سفر نن پیل شو د امریکا متحده ایالاتو د بهرین د استیناف د محکمې لخوا د درلس مخالفو فعالانو د سزا د تایید له امله چې د شاهي نظام د ړنګولو په تور تورندې سخت خواشینی دي او د نړۍ اقتصادي فورم یا ټولنې په یو نوي راپور کې ویلي د نړۍ کوچنی هیواد سویس تر ټولو ښه اقتصادي حالت لري
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل کېدای شي او لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې موول د خبرونه دوهمه نیمه مودونه بحث ځانګړې شوې ده افغان ولسمشر څورزي وړاندې د دفاع کورنیو او سرحدونو چارو وزارتونو او د غراز د ملي امنیت ریاست ته نوي کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای لپاره ورمعرفي کړي دي په دې بحث کې دا موضوع څېړل کېږي چې آیا دغه کسان د پوه او مسلک لمخې دغو مقامونو ته معرفي شوی او که په دې مسله کې مصلحت په پام کې نیول شوې ده بحث په کابل کې ازادي راډیو خبريال نسیم شفق ترتیب کړی
د ونی خبرې
السلام علیکم د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث ته خراغلست دا بحث د افغان حکومت د کابینه په ورستیو بدلونونو سرخی ولسمشر کرزی د دفاع وزارت لپاره د کورنۍ او چارو په خوانی وزیر بسم الله محمدی د کورنۍ او چارو وزارت لپاره د دې وزارت د عامه محافظت مرستیال جنرال مشتبه پتنګ د قومونو او قبایلو چارو وزارت ته حاجی دین محمد او د ملي امنیت عمومي ریاست ته اسد الله خالد نوموړي دي د ولسی جرګې اداري پلاوی موبایل چې د دې کاندیدانو لست دوی ته هم ورسېدلای دی په دې بحث کې دا سړو چې دریو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان څومره وړ کسان دي آیا د دوی په کاندیداتوري کې مسلک او پوها په پام کې نیول شوی او که مصلحت را سره میلمانه دي د افغان نشراتي مرکز مسؤل او د سیاسي چارو سړونکو حاجی سید داوود او د مشرانو جرګې غړی عبدالحنان حقویون باید وایم چې د بحث ته مو د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د کمیسیون مشر شریف الله کامول هم را بللی وو او لژمن سره سره لا تر اوسه په دې بحث کې را سره برخه نه اخیستي حد سمو وکړه چې په دې بحث کې د وزیرانو شورا د دارالانشا د چارو د ادارې او یا هم د حکومت د رسنیو د مرکز یو مسؤل هم را سره ګډون وکړي او هغه پښتنو ته ځواب ووایي چې حکومت پوری اړه لري خو هغه هم په دې بحث کې برخه ونه خسته ګرانو ملمنو ستړي مشي په خیر اغلی
حاجی صاحب سید داوود لدی ورستیو بدلونو څخه ستاسو ارزیابي څه ده آیا په چارو کې د خوالي په هدف دي او که نور مسایل پکې نغښتي دي
لکه څنګه چې تاسو په یګي څو موده د مخه د افغانستان په اړوند په شیکاګو کې یو کانفرنس جوړ شو او ورپسې بیا په ټوکیو کې کانفرنس جوړ شو د شیکاګو په کانفرنس کې په امنیتي مسایلو باندې ډیر زیات تمرکز وشو باید د افغانستان د امنیتی سکتور په تقویه کې په پیاوړتیا کې د افغانانو سره مرسته وشي. نړیواله ټولنه هم دا ژمنه وکړه چې موږ حاضر یو چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د امنیت ملي عمومي ریاست سره مرسته وکړو. ورپسې په توکیو کې دینه چې افغانستان یوازې په امنیت ډګر کې نه، په اقتصادي ډګر کې، په بیا رغونه کې، په اجتماعي، سیاسي، په مدني، د رسنیو په برخه کې هم د نړیوالې ټولنې ته تر ډیر وخته پورې ضرورت لري. نړیوالې ټولنې یو ځل بیا خپل ژمنې تازه کړي. د دې په وړاندې د افغانستان دولت په راس کې کرزي صاحب ژمنه وکړه چې زه به وروسته د دې نه ښه حکومت جوړوم، فساد به لرې کوم، امنیت به ټینګوم او رڼې ټاکنې به کوم او 2014 کال کې به رڼو ټاکنو ته لاره واروم. دغه ژمنې د یو خوانه د افغانستان د دولت مشر وکړي او د بلې خوانه نړیوالې ټولنې هم د دغه ژمنو په بنسټ خپل ژمنې اعلان کړي. جناب کری صاحب ورپسې د درې واړو قواوو غړي راټول کړه او هغوی ته د احساساتو نه ډکه وینا وکړه. اول ته یې وویل چې ولسه زه به د دې نه مصلحت نه کوم. مصلحت لکه فرهنګ دا مثبته کلمه ده. کم کارونه چې کرزي صاحب په د 11 کال کړي دي هغې ته معامله وایي، یا ورته په اصطلاح زد و بند وایي. یو سړي ته وایي دغه در کوم دغه به راکوې. تاسو پوهیږئ چې وروسته د هغې نه خلکو داسې توقع درلوده چې د یوې خوانه په افغانستان کې بی امنیتي ورځ په ورځ زیاتیږي، د بل خوانه فساد چغې وهي. کرزي صاحب چې دا خبرې وکړې ټول ولس په یو غږ ملي شورا ورسره یو ځای چې اوس که کرزی صاحب یو ګام پورته کوي ولس باید 10 ګامه پورته کړي. د ولسي جرګې دخوا د بی امنیتۍ، د اداري فساد، په ژبني قومي مسایلو کم شیان چې په قانون اساسي کې د یو وزیر د سلب اعتماد کولو لپاره دغه دي، بلاخره دوه وزیران سلب اعتماد شو. بیا هم کرزی صاحب دینه چې دوی خوشاله کی، د دوی تنظیمونه خوشاله کی، دوی ونازول، دوی ته مډالونه ورکړی، دوی سرپرستان د دې سره وس دغه 4 کسان. زه فکر کوم بیا کرزی صاحب خپلو دواړو انډیوالانو سره یا شریکانو سره د دولت چې یو فهیم صاحب دی، یو خلیلی صاحب دی، دوی سره مشوره کړې ده او هماغه کسان، هماغه څیرې چې په دې 11 کلونو کې په دې دولت کې یا والیانو یا وزیرانو یا مشاورینو هماغه بیا ولسي جرګې ته معرفي کړي دي، چې زه فکر کوم چې ولسي جرګه په دې کې یو تاریخي او عمده سره،
یعنی تاسو وایئ دا معامله ده؟
تاسو داسې فکر وکړئ چې په قانون اساسي کې راغلي دي رئیس دولت یا ولسمشر چې څوک ولسي جرګې ته یو افغان نمایندګي د وزیر په توګه، هغه باید عالي تحصیلات ولري، هغه باید کاري تجربه ولري، هغه باید نیک شهرت ولري، هغه باید په تنظیمي، قومي، ژبني، سمتي مسایلو باندې کاکړ نه وسی. دغه کم مشخصات یا ځانګړتیاوي چې په قانون اساسي کې راغلي دي په دغه 4 نفرو تطبیق کوي. آیا دا 4 کسان واجد د شرایط د قانون اساسي په اساس رئیس جمهور دا کار کړی او که د معاملې په اساس کړی دی؟ اوس بیا هم د ماغو معاملو په اساس دا کار
وکړي. اقوین صاحب، آیا دا سیرې په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته چې ډېر مهم ارګانونه دي ستاسو لپاره د مشرانو جرګې د وغړي په توګه او د خلکو د استازي په توګه تاسو د منلو وړ دي؟ آیا تاسو هم د حاجي صاحب په سیر نظر لرئ چې دا د معاملې پر اساس معرفي سوي دي؟
واقعیت دا ده چې دا معامله ده محکم معاملې روانې وي، اوس هم وسولې بي ام کې 4 کسه پیور معرفي کړو. په دې کې ځینې نوې څېرې موږ لیدلې دي چې البته دایمو غوښتنه وه چې نوې څېرې باید راسي او بیرته بسم الله خان عمل تب کې جای په جای کړه تر څو دوی اوس بیا دغه وکیلان په همدې شي سره راټینګوي چې که ته دلته رایه ورنه کړې زه به دلته رایه ورنه کړم، که ته دلته رایه ورنه کړې دلته به رایه ورکړم. بیا یې دي چې تر جمهور بیا یو معامله یې هلته د ولسي جرګې سره تر څو هغه مجبور کړي. اصل سوال دی بسم الله محمدي ده زما په نظر باندې، خدای دې وزارت نه لرې سه ولسی جرګې سلب اعتماد کړ، بیرته دغه لوړ امنیتي ارګان ته اوس د معرفي کوي. خبره دا ده چې دا خو د امنیتي سکتور کې د سلب اعتماد څخه بیرته امنیتي سکتور ته څنګه ورکه هغه دغه لوړ چوکي.
نو د جمهور ریاست مسؤلین چارواکي وایي او بخیا یقین سیبغه وایي چې بسم الله خان لوی درستی یو وخت کې او په د انقلاب کې په امنیتي برخو کې ډیر خزر دل یا ډیر کار کړی د جهاد مقاومت په وخت کې او ګوندی په ډول سره مسلکی تجربه لري.
دا سور ور د بیخی مسلکی ده، اې دینه بیخی پوهه سړی بیخی ستنه.
دیو لحظی لپر دا زمانم و سوال دی مادل دا سی دا دای پا کم نام لری سی دای دی ملک دفاع نشی ندائی کرده دا فساد پا فساد کی لاز لرلی دا ولی چی اوچوک مسلکی بیا دی پا فساد کی خکیلی زتی دیوید که پروانه
که دا ولیسی جرگی زینه گردی هم وایی چکالا بسم الله محمدی لوزارت سخل دریس داخلی وزارت دا هغه پاره ناسم پریکل بسوازه که دوی وایی چه دا رگتی بریدونو دا مخنیوی یا دا ورط اقدام صلاحیت لبسم الله خان سره نو بلکل اخپل ولسمشه کری سره دا او مون پا دی موضوع بندی دا لره کرده دا و دا غراز پا افغانستان که دا امنیتی مسائلو پاره نو امنیتی سونزی پا افغانستان که اوز دا بسم الله خان پا وقت کتنه دا چه دا مخی هم و رسل دنه با هم بی
ولی دا غد یو نپر وکیل سیار چه چوکویلی البته
دیر وکیلان دیر وکیلان
دا یو سلو شپوگیس نپرو چه دا لری که پا مغا وقت که دا خبر دویال تسنگ نسو کولی دا خبری دی زد تاستوی اما دا وطن ام دی قومی تاسوبی خبر رو لنگ کرده دا رنگایی که لگیا دی دغا محدود خلق پامده که لگیا دی دیر خلق لرو پا وزارت دفاع که دیر سایمان سبان لرو ولی بلچو که دی اغا نلری چه وزیر سی آیا چه چوک چه مارشال سی خپل نی اغا دی حق نلری چه وزیر سی چوک چه دی کرزی سی خپل نی اغا دی حق نلری چه وزیر سی خبری
اسدالله خالد سنگر جبی کوایی کل بسم الله محمدی نراس اسدالله خالد تا نو اسدالله خالد خو هم نظامی زدکری نلری لحقوق و سخ فارغ دی سوگ من کوایی چه دی بدن بیل پا سیر کامیاب بی؟
اسدالله خالد دا چې نظامی زدکړې نه لري بالکل صحیح خبره ده باید رئیس جمهور دلته نه وای لیږلی دا د ولسي جرګې نه رای اعتماد لرله ان نسبت محمدی ته دوی کې دومره مشکل نه
وسلبیت
صلاحیت شوی ده او چې ته د وطن نه دفاع نه سي کولی تا په وزارت کې فساد ده د تا
مشخصا ستاسو نظر بیا د بسم الله محمدی د نومول کېدو په برخه کې د ولسمشر کرزی معاملات سره دقیقا سوټه کې مثلا کې د ستاسو راتو وست
د اول نه چې دغه کرزی سره کامیاب شوی چې خلیلی ور سره په دوه معاونت کې قرار لري مارشال صاحب ور سره په اول معاونت کې قرار لري دوی د پخوانه همدغه شی جوړ کړی یو ولایت د کرزی والی معرفي کوي کماندان امنیت دی اتمن دی مارشالی رئیس امنیت یو ګور هغه خلیلی صاحب دی هغه کړي سفارش کړي دوی دا د شین تقسیم کړي دی
یعنی وزارت داخله د مارشال صاحب وسلغه جندر سره وزارت داخله دفاع ته لري
دفاع ورکړه د مارشال او د دوی او د خلیلی په منځ کې ویش ده د معاملي دی رئیس جمهور د افغانستان دا ولې دام یو تاریخ واقعت ده د معاملې کې معاملې نه دی نه تیریږي د معاملې وکړه د دل پر لازم نه و په خپل یو منله د ولسی جرګې پریکړه وخت سي د ولسی جرګې پریکړه دی منله دا مطلب سی وو دا شاین په دکی وو
جنرال مشتبه پتنګ پلان روټک کې تاسو څنګه ارزیابي کوي داخلي
البته زه په مشتبه پتنګ نه مې ترزوي دا نه مې ورور دا نه پیژنم دومره پوهیږم چې نوې څېره ده او دومره مې اوریدلې د باره کې مسلکی سړی ده نو خدای دې وکړي دایم د افغانستان لپاره د افغان پیاس باندې کار وکړي د افغانستان لپاره خدمت وکړي نوې څېره ده مونږ ورته خوشبینو دي
مننه کور ده نه
کوي نوې څېره ده
اجي سپ سید داود د چارو ادارې ویلي چې د دې کسانو په نومولو کې هیڅ ډول مصلحت یا اساس په باور چې مخکې ویل چې معامله ځکه تاسو چې مصلحت خو دې چې وشي مصلحت له په کسانو سره کېږي مشرانو سره کېږي معامله نه ده شوی بلکې د ولسمشر کرزی په تصمیم له ډیرو مشورو نه وروسته دغو څوکیو ته دغه کسان نومول شوی دي په داسې حال کې چې تاسو او همچنان حقوین صاحب ټینګار کی که څه هم ډېرې پوښتنې دي یا ډېر نظریات هم دي چې باید د جمهوري ریاست یا د حکومتي چارواکو لخوا ځواب شوی وای خو هغو مونږ سره په دې بحث کې برخه نه ده اخیستې تاسو نه هم غواړم چې څو مشخص موارد مثلا د معاملې په توګه که تاسو دا ارزیابي کوئ هم یو بل پسې قطار کوئ
دا چې د چارو اداره وایي چې جناب محترم کرزی صاحب په دې کې دا غوی خبره ده مصلحت نه ده کړه او مونږ وایو چې معاملې کړي ده هغه دلیل دا ده چې جناب محمدی صاحب دوه کال د مخه د ملي دفاع په وزارت کې لوی درستیز کم کارونه چې د حال ته کړی دي سره د دې چې هلته د ملي دفاع وزیر معاونین هغوی هم وه وروسته د دې چې د کورنیو چارو وزارت ته راغی ولسي جرګې په رایه ورکړه درې څلور مورد یې په د اسنادو په توګه وړاندې اوس هماغه ولسي جرګه چې د ملت استازی دي هغوی په یو سلو شپږش نفرو د بې باورۍ اصل به اعتماد رایه ورکړه اما ولسمشر دغه ټول مسایل نادیده ونیول هغه په دې معنا نادیده دی نیسي مارشال صاحب د ورځې نه چې دا نظام په بن کې جوړېدو د دوی تنظیم یو خاص مقام لري که چیرته دوی حداقل د خپل د تنظیم نه یو بل قسم وزارت دفاع ته راوستی و دلته مونږ فکر کوو چې والا یو تفاهم شوی دی اما معامله په دې وایو چې دوی خلکو ته دا ثابتوي چې دغه سړی دی زمونږ د تنظیم سړی دی جهاد یې کړی په قومت کې و او مونږ چې څه زړه غواړي هغه کوو فلحاظه که سل کرې ته دا ولس ووایي چې دا سړی نشي کولی اما چون دوی د تنظیم سره دوی کارځای سره مو ورته احترام لري هغه د نومان په صفت معرفي کړم دی دا یو مسله دوی ما مسله یو چا چې نار بي شوانځي لوستي نار بي پونتون لوستي او نه قطعه اداره کړي بیا به څنګه دنیا ته وایي چې زه د سی اردو لرم
ولې د ولسی جرګې تاسو ولسی جرګې سره ملامت بولئ ځکه د داخلي وزارت سره هم د کاندید یا نومول شوی وو هغه وخت هم تحصیل نه درلود یم تاسو د ولسی جرګې غړي هغه وخت ملامت بولئ چې دوی د تیرې ورکړي
دغه ولسی جرګه امیش کارځي سره په دوی د سی فشار راوړي تاسو د کرزی صاحب د خط نه یو قدمه خواته واوړی بیا دوی په فساد تور نه سل نمونه په ولسی جرګه دی نو ولسی جرګه هم د فکر کوي چې د ملک د سلامتیه د بقا او د هر ورځې دغه سی خبرو کول او راپورته کول د ملي وحدت په ګټه نه ده یو مسله د ملي وحدت مسله و چې په تعداد افغانان په ډیر ضروریږي
ګمانه کوي چې کرزی صاحب هم دغه ملي وحدت یو ملي والی په دغه کاندیدانو کې دغه نمونه کې انمول کې په نظر کې نیولای دی
کچیر ته دغه تنظیم یو بل کس راغلی وای دا به د خلک په روحي دومره تاثیر نه کو موږ به ویل چې ملي وحدت په پام کې ونیو د دغه قوم نه یا د دغه ډلې نه یو کس راو اما دا چې ما هغه سره راوړي هغه معنا د دې لري چې دا د دې ملک فاتح دی خدیچی شفاتی د دوی پر اتاک سره نه وزارتونه جوړیږي نه امنیت تامینیږي یو شی ته به متاسفانه موږ تیارې نشو چې مخالفین به نورم تقویه کیږي نړیواله ټولنه به شاته ځي ستاسو همدغه کار دی یولس کاله کله دا یو دلته مقرروي کله هلته مقرروي
کور ودان اجي صاحب تاسو ډیرو پښتنو ته باید حکومتي چارواکو ځواب ورکړی وي او دغه راځینې مسایل دي چې باید د ولسی جرګې استازو هم یا د ولسی جرګې ځینو وکیلانو هم په دې بحث کې را سره وای خوش شریف الله کمال په دې بحث کې را سره ګډون ونه کړ او دغه راز د حکومت رسنیو د مرکز مسؤلینو او دغه راز د چارو د ادارې مسؤلینو ته هم بلنه ورکړې وه هغوی هم را سره برخه ونه اخیسته اجي صاحب سید داود د ملي امنیت دومي رئیس رحمت الله نبیل ناڅاپي لرې کول دا په څه معنا ده ستاسو په نظر په داسې حال کې چې دا ډېر بریالی بلل کېده او د ولسی جرګې غړي او ځینې نور افغانانو چې پوښتنې کېږي هغوی وایي چې دا ډېر بریالی و
ګوره دلته بیا هم دوه خبرې ځینې کسان داسې استدلال کوي چې ښاغلي نبیل یو سلسله حقایق او اسناد د پاکستان او د ایران په ارتباط افشا کړي وو او ایران او پاکستان استخباراتو په کاري سیاست باندې فشار واچو چې دا کارو اما د دې په خوا کې تاسو ولیدل شئ او ډېر قوي مقاله په اسدالله خالد هم د پاکستانی لیکوال احمد رشید خو ولیکل شو پاغه مقاله کې راغلی دی اسدالله خالد د پاکستان سخت ضد یو سړی دی خو دلته زه داسې فکر کوم چې د رحمت الله نبیل سابقې ته که داسې وګورو خلک وایي چې د حزب اسلامي سره روابط درلو اما د اسدالله خالد روابط چې وګورو متحد ملي جبهې سره د مقاومت په دوران کې سر خوځولې اوس دلته بیا هم ماغه خبره ده چې مارشال صاحب کرزی صاحب سره ناست ویلې دي چې خا وزارت داخلي ته ونه سیره دفاع ما امنیت ملي ته د سیو کس باید راشي چې هم ستا ونډه پکې دغه معلومه یم زما ونډه پکې معلومه د ولسمشر او د دوه مرستیالانو په موجودیت چې تاسو بهترین جنرال بهترین ډاکټر بهترین ماستر بهترین مجاهد هم را ولې دوی دغمره ضعیفه تشکیلات لري چې قوی سړی هم په دلته ځو کیږي بیا خصوصا هغه چیرې چې دلته په یولس کلو کې امتحان ورکړی دی خدای دې نکي روان دی
حقوین صاحب ستاسو په باور تاسو ګمان کوئ د ښاغلي نبیل تیرو کارونو ته په پام او د ښاغلي اسدالله خالد د تیرو لسو کلونو کې فعالیتونو ته په وزارتونو کې او مثلا په ولایت کې چې قندار والی او د غزنی والی په پام څه ګمان کوئ چې آیا نبیل به دغه چارې ښه سنبال کړي وي او که به یې اسدالله خالد ښه سنبال کړي
زه خو نه په نبیل تور لګولی سم هغه څوک یا څنګه یا څنګه
کارونه یې څنګه ستاسو په باور
کارونه ته وګورو د نبیل په وخت کې هغه د ډیرو غټو خلکو ملي سرمایه چې موږ ملي سرمایه وي تاسو ولدل سیغه وخت کې ترور سوال منځ ولاړو پار صورت بیا هم کله کله به چې مجلسو ته راته خبرې تقریبا سپینې وي څه په داسې خاص څه پټول نه او داسې ښکارېده چې خپل یو اخلاص لري ظاهرا او د اسدالله خالد باره کې زه یو یم کار څوک یې چې ایران لخوا فشار د رئیس جمهور باندې دی نبیل په لری کولو کې د پاکستان لخوا نو بیا خو د پوسټ د سیو سره راغلی چې هغه واضح معلوم ده چې څوک دا هغه د ایران او د پاکستان ضد سړی ده
یعنی تاسو هم د ښاغلي سید داود په څیر روایت چې په دې کې بهرنی لاسونه یا سیمه ییز لاسونه د سیمه ییز هیوادونو لاسونه نسته دي یوازې داخلي مسایل دي معاملې دي
فکر نه کوم چې بهرنۍ لاس پکې وي، ځکه که بهرنۍ لاس پکې وای زه درته وایم دلته هغه څوک راغلی ده چې زموږ د دواړو ګاونډیو ضد سړی ده او ضد مفکوره لري، او که رئیس صاحب جمهور خپلې مخې ته پرېښو ډېر یو ښه دستاوردونه به دا سړی لاس ته راوړي، خو البته که چا مخې ته پرېښو که چا یې پښه ونه نیوله په دې هېواد کې هغه څوک چې مخ ته ځیم پښې یې بیا نیوی کېږي.
نو مشرانو جرګې په دې برخه کې کله ناکله بیا یو قوي موقف نیولی دی چې مثلا تاسو دا کوم موارد وایست؟
موږ هر وخت قوي موقف نیولی ده، د ملک په ګټه نیولی ده، او الحمدلله تاسې وګورئ په مشرانو جرګه کې قومي مسایل زبني مسایل هم نشته، الحمدلله ښه په اتفاق دي. تاسې د مشرانو جرګې مجلس وګورئ، بار بار یې وګورئ، دا مسایل هلته نشته او هر وخت د ملک نه دفاع سوې په کلکه سوې ده. ولې خبره چې تر رئیس جمهور ورسېږي تی نو بیا ته خپله
پوهېږېملي
دې ته نه د ملي یووالی خرابوي اصلا. اوس د ما له خولې دا خبره چې وځي یا د ټولې ولسي جرګې له خولې دا خبره وځي چې دغه هغه دی ولې لرې بېرته راوس محمدي هلته نورو کسان ته یو سوال درېږي دا ولې دی مخالفت کوي؟ نه صحیح ده، یعنی ټول ولست جنجال راوځي، د ټول ولست جنجال راباسي رئیس جمهور دا ښه ده که په ریاست جمهوري کې پار کې دننه د دوو نفر د همدغه مارشال نفر به مقرر کړی و، لکه څنګه چې حاجي صاحب ویلي بل سړی به رامعرفي کړی و ولسي جرګې ته چې اوس د وکیلانو په منځ کې د افغانانو په منځ کې دوی اصلا دوی دغه جنګ غواړي چې دوی خپلې مزې وکړي، دوی خپلې چرچې وکړي هلته
کور ودانه. قوین صاحب، حاجي صاحب سید داود دغه مسایلو ته چې تاسو یادونه وکړله او همچنان حقوین صاحب چې په دغه څلورو تنو په نومولو کې په دزینو پاړه جمهور رئیس یا جمهور ریاست معاملې په نظر کې نیولې دي او ولسي جرګه په دې برخه کې مسولیت لري چې بعد هغو کسانو ته چې هغه رښتیا هم د افغانستان په ګټه دي په تیره په امنیتي مسایلو کې ډېر مهم دي، نو هغوی باید ډېر په احتیاط سره او ډېر په د افغانستان په ګټو سره فکر وکړي او رایه ورکړي. څه ګمان کوئ د ولسي جرګې تیرو کارونو فعالیتونو ته په پام چای ولسی جرګه به دغه څلورو تنو ته د تایید رای ورکړي؟
ګوره دلته د درې کسانو په اړوند د ولسی جرګې استازي خپل قضاوت لري، اما مسله چې ولسی جرګه ورسره مخ ده د هغې د مخې به محمدي صاحب ته یا رایه ورکوي یا به نه ورکوي. اما دلته مسله څه ده؟ دلته مسله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې په ولسي جرګه کې هم یو شمیر استازي دي چې هغوی په تنظیم فکر کوي، د تنظیم غړي دي، په ولایت فکر کوي، په قوم فکر کوي، په ژبه باندې فکر کوي. که چیرته خدای مکه دغه مسایل په ملي مسایلو په عقیدتي مسایلو باندې غوړوالی کوي، بیا په هغه صورت کې شاید د دوی ترمنځ یو کړکیچ رامنځته شي. بالاخره زه فکر کوم چې ولسمشر د تیرو تجربو په رڼا کې تر هغې چې زه دغه نظام سره پاتې یم او دا نظام مې لیدلی دی، کیدای شي چې بیا جنرال صاحب محمدي د سرپرست په توګه د یو نیم کال د کرزي صاحب وخت پاتې دی، د یو نیم کال به هلته وي. زه د دې غبرګون په ولس کې په مخالفینو کې ډیر منفي ګورم، هغه په دې معنا چې هر څومره دغه امنیتي سکتورونه دوی سره شي هماغومره دا جګړه زور اخلي، هماغومره بی امنی زور اخلي، هماغومره فساد زور اخلي. زور د چا نه وزي، د ملت نه وزي.
نو څه باید وشي دغه ټولو ستونزو مشکلات ته پام وغواړو چې نتیجه
ګیری وکړو؟ زه تا نه مننه کوم جناب ولسمشر کرزي صاحب ته، جناب لومړي مرستیال مارشال صاحب فهیم ته، جناب خلیلی صاحب ته، او د دې دغه ټیم ته داسې وایم چې په دې پاتې یو نیم کلونو کې، یو نیم کال پوره پاتې، یو نیم کال بعد باید د انانس ورکړي چې په دغه تاریخ یا انتخابات یا څه دي یا څه نه دي. په دغه یو نیم کال کې د نړیوالې ټولنې د موجودیت په رڼا کې د دغې کومکونو د دغې ډالري تنخواګانو د دې نه په ګټه پورته کولو کې کرزی صاحب او دا درې کسان او کابینه نړیواله ټولنه دې ته مجبور کړي چې مخالفینو سره د دولت کې او سولې وروغې جوړې پلان باندې د یو نیم کال کار وشي، تر هغې چې نړیواله ټولنه دلته ده هر افغان چې نیوکه لري هغوی ته خپل حق ورسیږي. یعنی دغه یو نیم کال پرته د دې نه چې موږ وایو چې صحیح د حکومت جوړو نه شي جوړوي، زه یې درته وایم چې دوی وایي فساد لري کوم نه شي کولی، زه درته په تضمین سره دا وایم، مخامخ ورته وایم چې دا کار ته نه شي کولی، خو یو شی کولی شي چې وسم په خلکو کې مارکیټ لري چې هغه سوله او روغ او جوړه ده، هغه د ورورۍ فضا ده، هغه افغانان چې مخالفین دي څه طالب څه حزب اسلامي څوک چې دی افغان دی، هغه کسانو ته باید دوباره لکه ډاکټر نجیب چې خلکو ته وزنونه کول، زولې اچولې، قرآن ورته شافي کو چې راځي موږ سره کینو.
نو جمهور رئیس کرزی خو هم په دا تیرو کلونو کې په څو څوارو دغه زارۍ کړي،
ډیره ښه پښتنه دی وکړه، ډیره مسلکي پښتنه دی وکړه. کرزی صاحب
طالبانو سره چې اړیکې نیولې زما د معلوماتو په اساس، هغوی ته وایي چې تاسو راشئ، وسله کیدئ، قانون اساسي ومنئ، زما رهبری تر 2040 کاله پورې ومنئ. زه د فهیم صاحب نه او خلیلي صاحب نه تیر یم. که کزای صاحب دوی ته داسې ووایي چې و خلکو، زه خلاصېږم 2040 کال کې، تاسو او د شمال متحده جابا سره کینوم، کینئ راځئ، نړیواله ټولنه ملګري ملتونه به منځګړي شي، تاسو ته هم خپل حق درکوي، دوی ته هم خپل حق ورکوي. هر افغان حق لري چې د ملک په سرنوشت سره خبرې وکړي. بیا په هغه صورت کې زه یقین لرم چې طالبان نه جنګیږي، خو طالبان نه کرزي صاحب ته تسلیمیږي، نه متحده جبهې ته سلاک دي. دا هر کچا کسان دي هغوی قانون اساسي ته احترام نه لري، ته د هغوی نه څه توقع لري؟ زما عرض دا دی چې اوس هم د کرزي صاحب یو نیم کال دغه فرصت دی د متحده جبهې سره یو ځای طالبانو ته د بلنه ورکړي چې موږ قانون اساسي کې تاسو چې څه وایي سمونه هم راولو، راتلونکي نظام باندې هم خبرې کوو.
حاجي صاحب، یوه لنډه پوښتنه دغلته کوم او هیله مې ده چې لنډ ځواب ورکړي. که چیرې دغه بدلونونه په امنیتي سکتورونو کې په خاص ډول لکه چې دا اوس روان دي همداسې دوام وکړي، یا په همدغه رقم باندې یو جای ته ورسیږي، د افغانستان امنیتي وضع به ښه سي که به نور هم خراب شي؟
کرزی صاحب ډیر متعقن دی چې تر هغې نړیوالې قواوې دلته دي، ارک ترې څوک نشي نیولی، وزارتونه ترې څوک نشي نیولی، د خارو مرکزونه څوک ترې نشي نیولی. 2014 کال نه وروسته وخت چې په دې فشار لکه ډاکټر نجیب غوندې راځي، دا به بیا خپله هر چا ته وایي چې څنګه کیږي. زه فکر کوم چې دغه حالت امنیتي سکتورونه هم که دې کې بدلی را بدلی راځي، بدلونونه هر څه ته راولي. دلته مشکل دا دی چې مشکل په خپله هسته کې په دولت کې وجود لري، یعنی هغه واک او صلاحیت د کورنیو چارو وزیر چې باید ولري، هغې ته وایي چې ته داسې هغې ته پالیسي ورکول کیږي، ملي امنیت ته پالیسي ورکول کیږي، ملي دفاع ته پالیسي ورکول کیږي. په هغه صورت سره زه فکر نه کوم چې امنیتي وضع به ښه شي. په دې چې غټ عامل د امنیتي وضع دا دی چې مخالفین د دغې موقع نه استفاده کوي. ته چې کله تنظیمونه او غیر مسلکي کسان په خلکو باندې حاکم کې، هغوی ته دا زمینه برابرېږي چې خلکو ته وایي دا د هماغه ولسوال دی، هماغه والی دی، همدا قمندان د امنیت دی، دې نه خو موږ ښیو. همدا دی چې خلک طالبانو ته مخالفینو ته عریضي وړي او دوی ته هېڅ اعتنا نه کوي.
ډېره مننه. حقوین صاحب، غواړم بحث تاسو راونغاړی. ستاسو په نظر دغو بدلونونو ته په پام، دغو امنیتي ستونزو ته په پام، څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې امنیتي وضع ښه شي؟
هغه څه کول پکار دي د هر لپاره چې زه په دې مطمئن یم چې نیکي هغه معاملې بندول، په افغانستان باندې د افغانستان په هر یو وګړی چې شهید کیږي، زخمی کیږي، مورې بوره کیږي، په هغه باندې زړه دردول دي، فساد ورکول دي پر اداره کې. لکه مخکې ساجي صاحب ویل چې زه په دې مطمئن یم چې نشي ورکولی، ځکه پې مطمئن ده ما خپل نظر داده ځکه نشي ورکولی چې دوی چې فساد ورکی خو اول باید خپل ځان اصلاح کړي، او دوی دا توانمندي نه لري چې خپل ځان اصلاح کړي.
کچیر دغه درې وړه امنیتی ارګانونو ته نومول سوي کسان د ولسی جرګې څخه د باور رای اخلي، درې وړه، آیا امنیتی وضع ور سره خسي که به خراب شي؟
زه په اطمینان درته ویلی سم، بیا یم دغه ملک تر اوسه پورې د معاملو له لاسه تاسو وګورئ، ورځ په ورځ د 2001 نه مې راواخلی چې امنیت سره کمو، اوس یې په 2012 ودروه. خبرو ته ډیر ضرورت نشته. صحیح ده، زه به درې کاله مخکې خپل کلي ته تلای سوم، په خدای کې ولسوالۍ ته تلای سم، ولایت ولایت ته ځم، ډیر خلکو نه کومک غواړم، په یو ډیر ترتیب باندې چې موږ لاړ سو خپل ولایت لوګر دی، لارې نشته، ډیرېدلی، نور هم خرابېږي وضعیت، نور هم خرابېږي. معاملې باید بندې سي، تر څو چې معامله بنده نه سي.
کور ودان، ډیره مننه کوم. کور ودان له خپلو میلمنو د مشرانو جرګې له غړي عبدالحنان حقویون او د افغان نشراتي مرکز له مسؤول او سیاسي څېړونکي حاجي سید داود څخه باید ویم چې د بحث مو د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د کمیسیون مشر شریف الله کامول هم را بللی وو، او دغه راز د وزیرانو شورا د دارالانشا د چارو د ادارې او د حکومت د رسنیو د مرکز مسؤلینو ته مو هم په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغو د ناصرګندو دلایلو له امله پکې برخه وانه خیسته.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.